کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه شی چری د تاجکستان پلازمینې دوشنبه د سیمې د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو د وی ناستې کوربه ده. د افغانستان په اړه پدې غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی دی. په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ټول ګډون حکومت په اړتیا باندې پدې ناسته کې خبرې کیږي. د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتو اندېښنې له واقعیت لري بولي. تازه د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي په اړه د پالیسیو په برخه کې ویلي دي چې پر بشري وضعیت یې جدي اغیز کړی دی. د کاناډا د فوټبال فدراسیون له ایران سره د جون په 15 کېدونکو لوبه لغوه کړه. په دې اړه د فدراسیون په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه د لوبې د لغوه کېدو علتونه نه دي په ډاګه شوي، خو د کاناډا په فوټبال فدراسیون او حکومت باندې ګڼ فشارونه وو چې د ایران له ټیم سره دا مسابقه ترسره نه کړي. په خپله سریعظم جسټن ترودو هم د لوبې په اړه مخالفت ښودلی وو. د مخالفو خلکو لویه برخه د هغې الوتکې د قربانیانو کورنۍ او دوستان وو چې د ایران لخوا نسکوره شوه او پکې لسګونه ایراني، کاناډایان او د افغانانو په شمول د ځینو نورو هیوادونو خلک پکې وشل شول. د کاناډا د فوټبال فدراسیون له ایران سره دا لوبه د نړیوال جام د چمتووالي په هدف ترسره کوله. د پیسو نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان خبري به نتیجې پای ته ورسېدې. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان د پور د ورکولو لپاره شرط شیو چې د انرژي په برخه کې سبسایډي لري کړي. پاکستان غوښتل چې د پیسو نړیوال صندوق څخه د 6 میلیارډ ډالر پور د ترلاسه کولو لپاره له څو ورځو راهیسې خبري وکړي خبري کولې. د پاکستان د اساري زیرمو د کمیدو له کبله په روسي اونیو کې د پاکستاني روپیو ارزښت خورا ټیټ شوی. روسیا او چین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پر شمالي کوریا د بندیزونو پریکړلیک رات کړ. دا پریکړلیک د شمالي کوریا له لوري د بالستیک د ورستیو توغندیو د اسموینه له عمله د امریکا متحده ایالاتونو له لوري امنیت شورا ته وړاندې شوی وو. د امنیت شورا 15 غړیو پروندې پریکړلیک ته رای ورکړي. پر شمالي کوریا لومړی ځل د بالستیک توغندیو د پروګرام له عمله په 2018 کال کې بندیزونه ولګیدل او د تیرو کلونو په ترڅ کې دا بندیزونه پسې سخت شول. په امنیت شورا کې د چین استازي ژونګ یان ویل چې هیواد په دې باور نه دی چې نور بندیزونه به په اوسني وضعیت کې ګټور وي. شاغلی یان زیاته کړه چې غوره لار خبري اترې دي او د ډیپلوماسۍ له لارې د ستونزې حل دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت پالیسی څرګند کړه. د چ په واشنگتن کې خبري کولې وویل په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه په اوکران کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو بیړنۍ ګواښ کړي. د بایدن اداره باوري ده چې چین لاس تر ګواښ پیښوي. په واشنگتن کې د چین سفارت د بلینکن د څرګندونو په اړه سمدستي سندي ویلي. او سجد رادو په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د چین، روسیا او هند په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادو د امنیت شورا سلاکاران نن پر افغانستان شخي شي. وړاندې د دې جزئیات تر سره شریکو. طالبان ژمنه کړې ده چې یو اته کسیس پلاوی به د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو پر لارو چارو خبرې وکړي. ځینې ښځینه فعالانې دې هڅې ته د شک په سترګه ګوري.
په دې کمیټه کې اصلا ښځه وجود نه لري، نو چې کله ښځه وجود ونه لري او نارینه به څنګه ښځه درک کړي؟
په کندوز کې د سپورت د فدراسیون چارواکي لوبغاړو ته ډاډ ورکوي.
نیت سرتاسری د ځوانان کولای شي چې د 9 بجو د شپې پورې، 9 بجو د شپې پورې خپل تمرینونه په کلبونو کې وکړي.
لوبغاړي په دې ولایت کې څغواړي دا به هم واوري. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت پر شزو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې له واقعیت لري ګڼي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس تاجکستان ته مخه کوو. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار نن د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د غونډې کوربه دی. تاجکستان له پیله د طالبانو د حکومت له منتقدانو څخه دی. په دې غونډه کې چې د افغانستان د حالاتو په اړه د سیمې د هیوادونو له څو غونډو وروسته دایری شي، د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغانستان له لوري پر خپلو اندېښنو خبرې کوي. تا تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د افغانستان په اړه د سیمه ایز امنیتي ډیالوګ غونډه نن د اتو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په ګډون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیتي، سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت د نظر تبادله کیږي. دا د افغانستان په اړه د سیمه ایز امنیت ډیالوګ څلورمه غونډه ده. لومړی دوی د ایران په کور په توپ او دریمه د هند په کور په توپ جوړه شوې وه. د دوشنبه ښار په غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ آسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران برخه لري. د هند ملي امنیت سلاکار اجید دوول ویلي چې د دوشنبه په غونډه کې به په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ټولګډونو حکومت د جوړېدو پر اړتیا هم خبري وشي. همداراز ویل شوی چې هند به نن له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د امنیتي ننګونو په اړه تمرکز وکړي او ایران غواړي چې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د خلکو د کډوالېدو پرستونزې وشغي شي. قزاقستان د امنیتي وضعیت پر خرابېدو تمرکز کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په ځانګړي ډول تاجکستان د ټولګډونو حکومت پر اړتیا ډېر ټینګار کړی او د منځنۍ آسیا یو شمېر تور هیوادونو له افغانستان څخه د تروریزم د خبرېدو په اړه اندېښنې شولې دي. خو طالبانو په ځلونو ویلي چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته ګواښ نه پېښیږي. په ورستیو کې داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتي دي. که څه هم ازبکستان دا ادعا رد کړه خو تاجکستان تایید کړه. روانه اونۍ د طالبانو د دفاع وزارت یو پلاوی د ازبکستان د سرحدي ګارد له قومندان سره وکتل او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد ونه کارول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبان حکومت پر شزو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو اندیښنې له واقعیت لري بولي. تازه د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو د لګولو د سیاستوالو په اړه ویلي دي چې پر بشري وضعیت یې جدي اغیز کړی دی. فیروزه سیسی راپور لري.
د طالبانو لوري پر افغان ښځو او نجونو د بندیز زیاتونکو پالیسیو په اړه په کور دننه او نړیواله کچه اندېښنې په زیاتېدو دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت یې له واقعیت لرې ګڼي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه د وی خبر پاڼې په خبرولو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو څخه توقع لري چې د افغاني ټولنې له عیني واقعیتونو په سم درک سره د افغانانو دینی او کلتوري ارزښتونو ته درناوی وکړي. که څه هم د وزارت د خبر پاڼې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د افغان مېرمنو پاړه د څرګندونو په تړاو خبره کړې، خو د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په دغه هیواد کې د طالبانو لوري پر ښځو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي پاړه د پالیسیو په برخه کې ویلي چې بشري وضعیت جدي اغیزمن کړای دی. نوموړي ویلي زه په چارواکو غږ کوم چې سمدستي هغه پالیسي او لارښوونې بیرته واخلي چې په ښځو منفي اغیزه کوي. همدارنګه د تعلیم، کارموندنې او د عامه ژوند په نورو ټولو اړخونو کې د مساوي ګډون لپاره د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم ورځ بلې ته د طالبانو د حکومت لوري پر دوی د بندیزونو لګولو اندېښمنې کړي او له طالبانو غواړي چې د افغان ښځو ټولنیز ژوند او حقونو ته د درناوي وکړي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر پانه کې ویلي چې د افغانانو د منل سویو دینی او کلتوري لارښوونو په چوکاټ کې د ښځو، ماشومانو او لګکیو بشپړو حقونو د تامین په برخه کې خپل ژمنه یو ځل بیا ټینګار کوي. طالبان داسې مهال دا خبره کوي چې ورځ بلې ته پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو له کار، تعلیم او له محرم پرته پر سفر بندیز او په جبري توګه د مخ پټول یې هغه څه دي چې د طالبانو پر ضد توند نیوکه او اندېښنې راپارولې دي.
د شوزو انجونو له حقونو څخه د سرړاونو د تورونو په لړ کې چې پر طالبانو لګیدل دي، یو مهم تور د انجونو د تعلیم مسله ده. طالبانو د انجونو د شونځو د پرانستلو لپاره تازه یو اتکسیز ډله ګمارلې ده. دوی وایي د کمیټې کار په مخ روان دی او شر به د ستونزو حل کړي. اسمت څاروان په دې موضوع د شوزو د حقونو لې بي فعالي ماریا توتاخیل سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې د طالبانو دا اقدام چې د نجونو د شونځو د پرانستلو لپاره د دینی عالمانو کمیټه جوړه کړې ده څنګه ارزوي؟
دغه کمیټه چې جوړیږي اته کسيزه دا به هم هغه سي پریکړه وکړي چې د ولس پر ازاوي کني او بل د ټولو نه غټه عجیب خبره دا چې په دې کمیټه کې اصلا خزه وجود نه لري. نو چې کله خزه وجود ونه لري او نارینه به څنګه خزه درکې، څنګه به د خزه په هغه خبرې د هغې نظر د هغې غوښتنې ټولنې ته وړاندې کړي؟ یو نارینه څنګه کولی سي په خپل مخالف جنس باندې چې ژوندی موجود ده د هغې باندې پریکړه وکړي؟ که تعلیم د ښځو حق اسلام ورکړی نو اصلا کمیټې جوړولو ته ضرورت نشته. دوی ولې کمیټه جوړوي؟ اسلام حق ورکړی وری کوي، خبرو ته ضرورت نشته. دا چې دوی کمیټې جوړې خبرې کوي، د ښځو شتون هم کمیټه کې نشته، نو دا غو تشویشونه دي چې موږ ته ډېرې پوښتنې ولاړې کړې دي.
تاسو څومره خوشبینه یاست چې طالبان به دا ځل نجونې پرېږدي چې ښوونځي ته لاړې شي؟ البته دې ته په پام چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، تیر کال هم دوی ژمنه کړې وه خو بیا په خپل ژمنې ونه درېدل.
زه خپل د طالبانو په دا ډول غونډو یا کمیټو جوړول باندې دومره مطمئنه نه یم چې دوی به د دې کمیټې په جوړښت سره یا په دې کې په خبرو په اترو باندې بل اخر دوی یوې نتیجې ته ورسیږي. دا په دې دلیل وایم چې سبق مخکې هم دوی ویل چې یوه شورا به راځي، علما به پکې او بل اخر د دې ښوونځیو په اکړه به یو پریکړه کوي. خو موږ تاسو د هغې شورا د پریکړې شاهد یو چې هغو نور هم په ښځو باندې بندیزونه زیات کړل، چې په هغې کې خپله د مخ پټول، د لاسونو پټول او د حجاب سختولو مسله وه. یعنی د ښوونځو مسله بالکل پاتې شوه، لا قید نور هم زیات شو. نو زه په هغه اندازه خوشبینه نه یم چې د دوی فیصله به داسې وي چې ووایي چې نجونې دې ښوونځو ته ځي. زه له ډار احساس په دې کوم چې اوس دوی کوم بل نوی فرمایش د مېرمنو دپاره ونه لري چې ووایي چې په دې رقم د مېرمنې په ټولنه کې ظاهریږي یا د ژوند کوي. په دې چې ما د دوی د وزیرانو نظر اورېدلی ده چې په مرکو کې اکثرا زه ګورم دوی وایي که ښځه لیسانس هم اوسیږي، ماسټري هم ولري، نو که کار کوي په وزارتونو کې په کور کې دي، کور کې به معاش ورکول کېږي. نو دوی د ښځې په اړه داسې یو فکر لري چې دوی تر څو د پورته نه د ښځو په اړه خپل نظر سم نه کوي. لکه مثال ښځې ته په ټولنه کې ځای ورکول، دنده کې ځای ورکول، په پانتونونو کې د استاد په صفت، په حکومت کې د چارواکي په صفت دوی نه مني، نو ښوونځو ته د دوی تک دا ډېره وروستۍ خبره ده. زما په فکر افغانستان اوس هغه ځای کې نه ده چې دوی تعلیم یافته مېرمنې نه لري. دا تعلیم یافته چې دي د دوی په اړه به دوی پرېکړه څه، یعنی دا ډېرې هغه د تشویش مسلې دي چې دوی تر اوسه هغې ته هم ځواب نه ده ورکړی، رسیدګي نه ده شوې. نو زه فکر نه کوم چې دوی به دې کې هم یوې نتیجې ته ورسیږي، خو خدای دې وکړي چې دا ځل دا پریکړه صحیح او په ځای وي، تر څو چې د نجونو په مخ باندې د ښوونځو دروازې خلاصې شي، حتی هغو ته د کار اجازه ورکړل شي، او هغه مسله چې د ایجاب په نوم دوی سخته رانیولې ده چې اصلا د اسلام په چوکاټ کې یو شی نسته، هغه هم د اصلاح لور ته لاړ شي، یو څه نرمښت پکې راشي، تر څو ښځې په دې هېواد کې د نارینه غوندې د ازادي احساس ولري او د کار او د تعلیم حق ولري.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتخیل. افغانستان ته د تیر جمهوری نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې د رئیس انتظار خادم تر سنیدو وروسته اوس له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون چارواکي وای د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره احمد روان دي. دغه کمیسیون وای شاغلی خادم د کمیسون په بلنه افغانستان ته سن شوه دی، خو د سیاسي چارو شننکه متي الله خروټه بیا په دې نظر دی چې کمیسون تر اوسه پورې د سیاسيونو د خوندیتوب لپاره هیڅ تضمین نه دی وړاندې کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون په بلنه افغانستان ته سن شوه دی. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسون وایان احمد وسیق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نور افغان سیاسيونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان دستانه کړي.
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد بیرته د غوی دراستنولو کمیسون کار په شتو کسر مخ ته روان د غنو کسانو رابطین ولیدي. د تیر نظام چارواکه انتظار خادم صاحب غوی خپل هیواد ته راستانه شول او لدی سره سره غنش میر نورو کسانو چې په تیر نظام کې په نظامی او ملکی وظایفو کې پاتسي او دندې تر سره کړي غوی رابطي کړي دي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د هغوی د پاره هم خاص مراسم ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی او د سیاسي چارو شونون کې عزیز معارج له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشان سفر او د تګ راتګ ازادي نه لري، نو ممکن دوی اوس خپل هیواد ته ستانه نه شي. خو اوس سیاسي شونون کې متی الله خروټی وایي
د افغانستان اسلامي امارات تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد ونه اوسي او د بین المللي تعهداتو ته سر کته نه کی او هغه تعهدات په دوحه کې سوی هغه سم سر ته ونه رسي، زه فکر کوم چې دغه غوښتل او دغه د ګویا کادرونو غوښتل مثبت نتیجه نه ورکوي. درست یو تیاد براسي وضعیت به وګوري بیرته بلاړ سي، اما هغه وخت دغه کار نتیجه ورکوي چې اصلا لری اهداف ورته تعین سي، نږدې اهداف تعین نه سي، په دې تعین نه سي زم دا کادر مو وخت مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته په څو ځلې له افغانستانه د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړې. ښاغلي کرزي د مارچ په نهمه له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د په سفرونو د بندیزونو په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده دا ستونزې ژر هوارې شي. ښاغلي کرزي په وروستي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکینی رهبر د فاتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي، خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړی.
روختیا د شمن شتمنی پروګرام کې تر 12 بجو وروسته دا موضوع لرو.
مونږه معمولا چې کله خورزاکی ادو دوام خلکو فکر سم دس هغه کوچنیانو یا هغه مندو ته دي چې هغه وزن کم دي، اما خورزاکی اغلن تعریفی د غذایی مواد و افراط و تفریط څخه رامنځته شوی حالت خوارزاکی یا سوی تغذیه ده. نو موږ دا دوه ډوله چې معمولا یو ته موږ حاد خوارزاکی وایو.
د متخصص ډاکټر دا څرګندونی او د دې تفصیل وړاندې د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې اوریدل شي. دا پروګرام تر 12 په جو وروسته خبرو.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
راپور نو وایي چې روسي پوځیانو د اوکراین د ختیځ په جبهه کې پرمختګ کړی، خو اوکراینی چارواکي وایي چې لا هم په دې سیمه کې سخت او اوږده جګړه په مخ کې ده. په همدې حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد د روسي په وړاندې د جګړې لپاره درنو وسلو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د دغه هیواد د ختیځ پوځي وضعیت تر هغه څه چې خلک وایي زیات خراب دی. دیمیتری کولیبا دا خبره پرونداسې مهال وکړه چې روسي ځواکونو د دونباس په لور پرمختګ ته دوام ورکړ. پرون یو اوکراینی چارواکی وویل چې روسي پوځیان په ختیځه جبهه کې د اوکراینی ځواکونو محاصره ته نږدې شوي دي او د لنډ وخت لپاره د هغې لوی لارې چې په پای کې د دونباس سیمه شارونه پراته دي څو برخې ونیولې، خو د روسانو دا یرغلونه په شاوته مول شول. د لوهانسک والی په عین حال کې مانی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازینی لوی لار چې پر دونیتسک سینتیریشی او سیردونیتس او لسچانسک ښارونو ته غزیشي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. د ته په پام چې روسي د دونباس سیمه بشپړنیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی وو، د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهه په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر کولیبا د ټویټر کاروونکو ته په ژوندۍ بڼه پښتنو ته د ځواب ویلو په ترڅ کې وویل هیواد یې له روسیې سره د جګړې لپاره اوس درنو وسلو ته اړتیا لري. د همداراز وویل چې حاضر دمه له روسیې سره د سولې خبرې نشته. له بلې خوا د اوکراین د دفاع مرستیال وزیر هانا مالیار یوې خبري غونډې ته وویل چې پا
په ختیځ کې جګړې نهایي شدت ته رسیدلې او روسي ځواکونه له یو مخې پر مرچو بریدونه کوي. دې دا هم ول چې لا سخت او اوږده جګړه په مخ کې ده.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبری مجلې د برخې ته ستړي مشي. دا هالند صدر اعظم یو زوړ پوخانه نوکیا موبایل کاری، هغه څه چې مخالفان وایي دولتي چارې یې ټکنې کړې دي. په کندوز کې افغان ورزشکاران د طالبانو له حکومت نه مرسته غواړي. وروسته به ستاسو څو پیغامونه هم راواخلو، خو راځي لومړی دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړی.
واشنگتن پوسټ رسپانی په کابل کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د روسیو هلو ځلو په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې کله ته د ډلې د یو مشر عبدالله عبید په مشر یو ګروپ یو شاري بسته په کابل کې ورپورته شو، په بس کې ناستو ښځو د سترګې ښکته واچولې او مخونه یې پټ کړل. رسپانه لیکي چې عبدالله عبید بس ته لاس وخځاوه چې ځي دي او وی ویل که څوک حجاب مراعت نه کړي هغه ته اجازه نه ورکوي. امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت روانه میاشته حجاب فرمان صادر کړ چې ښځې دې له سره تر پښو ځانونه پټ کړي. تر دې راوروسته د ورسپانې په باور د دې وزارت غړیو په کابل کې د حجاب د رعایتي دوب خاطر ګسمه زیاته کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف وی چې حجاب د ټولنې په خیر دی او په ټولنه کې د بد چلند مخه ورسره نیول کې شي. عاکف زیاتوي وروسته تر دې چې د حجاب فرمان صادر شوی دی په کابل کې تر شلو ډېرې کورنۍ وزارت ته ورغوښتې دي چې ښځو او مېرمنو یې له اصولو څخه سرغړونې کړې وي. د عاکف په وینا په دې ټولو مواردو کې د کورنیو نارینهو له دوی سره منلې ده چې دوی به پر ښځو حجاب تحمیل کړي. د لویدیځ وی بلې چاپي خبرونې بیا د هغو افغانانو پر ژوند لیکنه خبره کړې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتونو ته تللې دي. تایم مجله لیکي د امریکا متحده ایالاتونو ته یو شمېر ورغلي افغانان دا شکایت لري چې کورونه په سختۍ پیدا کوي. پروسه شکل چې کله طالبانو د اگست په میاشت کې کابل ونیو تر څلور او یا زر ډیر افغانان متحده ایالاتونو ته ولاړل. په پیل کې دغو کډوالو ته لوې میاشتې تر دریو میاشتو پورې حکومت موقتی ځایونه ورکړل او د دې تر څنګ سړي سر یو زر دوه سوه امریکایي ډالر دغو کډوالو ته تعین کړل. تایم مجله لیکي چې دغه کډوال په ورته وخت کې کولای شي چې له حکومت د کورنیو لپاره موقتی مرستې ترلاسه کړي، خو دا پروسه منډې غواړي او په دفترونو ګرځېدلو ته ضرورت لري چې له جګړې راتښتېدل یو افغان کډوالو ته سخته ده چې په دې چارو ژر وپوهي شي. خبرونه د خدیجې په نوم له یو افغان سره خبرې کړې دي چې ورته ویلې دي دا یې اصلي نوم نه دی او اصلي نوم د دې لپاره نه اخلي چې لا یې هم په افغانستان کې خپل خپلوان شته. خدیجه وی چې وی کلیسا اوس دوی ته د میاشتې په 3000 ډالرو کور کرایه کړی دی، خو کلیسا د جون او جولای میاشتو لپاره د دې کور کرایه ورکوي. خدیجه وی چې دا کور ډیر ګران دی، روسل دې مرستې دوی نشي کولای چې کرایه ورکړي. تایم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو بیان په وینا څرګندوي چې دوی د افغانانو لپاره د مناسب کورونو په لټه کې دي، خو تر اوسه نه دي توانیدلي ځکه چې داسې کورونو پیدا کول سخت دي.
د هالند صدر اعظم زوړ نوکیا موبایل لري، په بایسکل ګرځي او په یو خوار اپارټمان کې ژوند کوي. د ټلیفون د زړښت خبره تر پارلمان رسیدلې او اپوزیسون ویلي چې دولتي چاري د دې ټلیفون لامل ټکنې شوې دي. نور په ریپورت کې واورو.
د هالند صدر اعظم مارک روټا په دې مشهور دی چې سخت سړی دی، خپل پیسې نه مصرفوي او د دولت له بودیجې سره هم سختي کوي. پنځه پنځوس کلن مارک روټا لا هم په یو اپارټمان کې ژوند کوي چې عادي اپارټمان دی. له یو ځای بل ځای ته په بایسکل ځي او لا هم له پخواني نوکیا ټلیفون استفاده کوي. دا د هغه زمانې ټلیفون دی چې ټچ سمارټ فون لا نه و جوړ شوی. فرانسوي مجلې لا کروکس په یوه مقاله کې لیکلي دي چې یو شمېر په هالند کې په صدر اعظم پسې خاندي، وایي چې په ټوله اروپا کې تر د بل کنجوس انسان نشته او دوی نوکیا ټلیفون یادوي ملنډې پسې وهي. د صدر اعظم روټا یو کار دا دی چې د خپل ټلیفون پیغامونه پاکوي ځکه چې نوکیا فون یې دومره ځای نه لري چې ډېر پیغامونه خوندي کړي. دوه کاله مخکې د وزیرانو هیله وکړه چې پیغامونه حکومتي ټلیفون ته ورولي شي چې بیا یې په دفتر کې وګوري. ښاغلی نو ته تیر اونۍ نوی سمارټ فون واخیست، خو کیسه زړه شوې ده ځکه چې د ده د زاړه ټلیفون په اړه ټاکل شوې ده چې په پارلمان کې خبرې وشي. خیرت فیلډرز په پارلمان کې د شی اړخه اپوزیسون مشر د صدر اعظم پر ټلیفون انتقاد کړی دی چې د ده د سختۍ له امله کارونه سم نه کیږي، نو موضوع یې پارلمان ته راجع کړی ده. یو شمېر نورو سیاستوالو هم ورته شکایت کړي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې پارلمان به د سردار اعظم پر ټلیفون په کومه ورځ بحث وکړي.
په کندوز ولایت کې د ورزش ادارې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې 28 فدراسیونونه فعالیت کوي. یو شمیر ورزشکاران وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت باید د ورزشکارانو اقتصادي ستونزو او ننګونو ته جدي پاملرنه وکړي. نور په دې ریپورت کې
د کندوز د بدني روزنې او د ورزش د ریاست سرپرست محمد قیوم رحیمی له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
فدراسیون های ما بوده که در زونا رفتن مسابقه دادن و ادوجا بر ما افتخار.
په کندوز کې 28 ورزشی څنګه فعالیت کوي چې په ولایتي او ملي کچه په ورزشی سیالیو کې ګډون کړي دي. زمونږ ورزشکارانو د غیګنیونی د بدن ښکلا، بوسکشی، سوکوهنی، جمناستیک، تیکواندو، کانفو، جودو، وشو، د فوټبال، والیبال، کورش، کیک بوکس او په نورو ورزشی سیالیو کې ګډون کړي او خیل استراوړنی کندوستا راوړی دی.
د غیګنوینې د فدراسیون چارواکي وایي چې د دې ولایت ورزشکارانو تیر کال او ساش کال په ولایتي ملي او نړیواله کچه په بیلابیلو ورزشي سیالیو کې ګډون کړی وو او لزان سره خیل استراوړنې د ولایت راوړی دی. د دغه فدراسیون مسول محمد انورجی راته وویل
لیل الهام امنیت سر تاثری ده زوانان کولای شي چې د نه بجو د شپې پورې لا ته بجو د شپې پورې خپل تمرینونه په کلبونو کې وکړي. من ملي لوبه په کندوز کې ونیولې چې د ملي تلویزیون نه لایف ټول دنیا کندوز لیده.
د کندوز د پوهنې ریاست د بدني روزنې مدیر زبی الله دقیق وایي هر اونۍ دوی په دغه ولایت کې ورزش ته د ځوانانو د هڅولو او د خلکو ترمنځ د یووالي د لا ټینګښت په هدف د فوټبال سیالۍ ترسره کوي.
خواهشات زیات است و امکانات فعلا نظر به اقتصاد امکانات امارت اسلامی
غوښتنې زخته زیاتې دي خو امکانات لږ دي. خو بیا هم د اسلامي امارت چارواکي د خپل موجوده امکاناتو له مخې له موږ سره مرستې کوي. خو زه غوښتنه کوم چې د ورزشکارانو ملاتړ وکړي تر څو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي او هیواد ته ویاړونه وګټي.
یو شمیر ورزشکاران بیا وایي هغه کسان چې په منظمه توګه ورزش کوي پر ښې روغتیا سربیره له پیاوړي بدني ځواکمنتیا برخمن وي او دغه راز ټولنیزې اړیکې هم پراخی وي. د دې ولایت یو ورزشکار نعمت الله وایي
ورزش د سې وسان غده سي د انسان د صحت لپاره هم مفید او فائدہ لري. خپل هم لوبه کې اشتراک کوم، خلکو سره مینه محبت لري او دولت طرف نه حمایت کیږي او ورزش خوده سي وس هم ترقی نه کړي هو کوم کمای پکې نشته.
د چارواکو د معلوماتو لمخې په کندوز کې په بیلو بیلو ورزشي څنګه کې 28 ورزشي فدراسیونونه فعالیت کوي او څه باندې 10,000 ورزشکاران لري او هر کال د دې ولایت ورزشکاران په ولایتي ملي او نړیواله کچه ورزشي سیالیو کې ګډون کوي او خېل سراوړنې هم د ولایت راوړي دي.
تاسو د پیغامونو وخت را ورسید. مننه کوم چې موږ ته مو د خپل سیمې او خپل حال په اړه باندې بشمیره پیغامونه راستولې دي. تاسو له پیغامونو څو په دې خبرونه کې راغلو.
من نبی احمد زما له خوست ولایت نه خزه موضوع ته راشو. په افغانستان کې اوسنۍ وخت چې د طالبانو حکمنۍ د اسلامي امارت انجونو ته د خوندزه اجازه نه ورکړي، باید په ټول افغانستان کې د انجونو خوندزي پرانیزي ولې چې موږ تاسو انجینی خوندزي ترتیا لري. لکه څنګه چې افغانستان یې مینو پوس خځې جوړوي خو بیا هم ولې دا رقم ته پریکړه کیږي چې نورانو ته هلکانو ته اجازه ورکول کیږي، انجونو ته اجازه نه ورکول کیږي. د اسلامي امارت څخه مې جدي غوښتنه ده چې زر ته ژره دي د انجینر په مخ خوندې خلاص کړي چې دا ټول مشکلات لا شي، ځکه چې ټول نړۍ په افغانستان رسمیت نه پیژني. خو مګر دلته ستونزې ډېرې لوړې شوې دي، باید د کومه پریکړه چې دا باید دوی واخلي او خپل خوندې پرانیزي چې زموږ تاسو انجینر د خوندې څخه برخمن شي او پرتونکو کې خپل هیواد ته خدمت وکړي.
شمس الله افغان د لغمان ولایت نه د واتس اپ په لیکه دا پیغام پریدم. کمې مرسته چې نړیوالو خوا لغمان ولایت کې کیږي هغه مرسته ټول ولسوالیو ته روانې دي او ولسوالیو والا سره مرسته کیږي. په مرکز کې چې کم ولسونه پراتی دي خصوصا د بابا سره په کم کې خوراکي توکو او نورو لکه اوبو سکولو ته سخت ضرورت لري، نو نړیوال موسسو څخه مدا هیله ده چې بابا صاحب کم ترشی او د کورونو سروي وکي او مستحق خلکو ته د خوراکي توکو کومک وکي. ډیره مننه د ازادي راډیو څخه.
په دې خبرې مجله کې اسما برخه هم دومره وا. په نورو خبرونو کې اسما له همکارانو سره اوسئ.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو چې خوارځو کې ته ځانګړی شوی دی. خو دم کړی خبرونه د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په سیمه ییز امنیتي ډیالوګ کې وویل په کار د چلترزم سره د مبارزې لپاره د افغانستان وړتیا لوړه شي. د وویل هند له افغانستان سره تاریخي او تمدني اړیکې لري. د هند حکومت تل د افغانانو ترڅنګ درېدلی او د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی دی. روسیا او چین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پر شمالي کوریا د بندیزونو پریکړه لیک رد کړ. دا پریکړه لیک د شمالي کوریا له لوري د بالستیک د وروستیو توغندیو د آزموینې له امله د امریکا متحده ایالاتونو له لوري امنیت شورا ته وړاندې شوی و. د امنیت شورا 15 غړو پروندې پریکړه لیک ته رای ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پروند د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت پالیسی څرګند کړه. د چې په واشنگتن کې خبري کولې وو ویل په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه په اوکران کې د روسي جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو بیړنۍ ګواښ کړي. د بایدن اداره باور دي چې چین لاستر ګواښ پېښوي. په واشنگتن کې د چین سفارت د بلینکن د څرګندونو په اړه سمدستي سندي ویلي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې افغانستان کې له 1 میلیون څخه زیات ماشومان په خوارځواکۍ یا سوې تغذیه اخته دي. تر 15 کلنۍ ښکته ماشومانو کې د مړینې 15% لامل هم همدا خوارځواکۍ یادېږي. په خوارځواکۍ د اخته کېدو لاملونه څه دي؟ پر ماشومانو سربیره مایندې په ځانګړي ډول مندوار خزي والی په دین اروغي اخته کیږي. د مخنیوي او درملنې اسانه او اقتصادي لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر ډاکټر وزیر حامد او د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین. ډاکټر صاحب همایون لودین سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب سړي مشي راځي لدې پیل کوچه خوارزواکی یا سوې تغذیه څه ډول تعریفولای شو؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د لارې ډیرو ګرانو خوږو هیوادوالو ته وړاندې کوم. امید دی چې تاسو یو هیوادوال به روغ جوړ وي او اکثریت به د خوشحالۍ په خوشي بو کې وي. دلته زه غواړم چې لومړی د خوارزواکی دوا غټ ډولونه یو ځل یادونه وکم. منګه معمولا چې کله خوارزواکی یادو د عام خلکو فکر سم دس هغه کوچنیانو یا هغه میندو ته دي چې هغه وزن کم دي. اما خوارزواکی هغه لن تعریفي د غذایی موادو افراط او تفریط څخه رامنځته شوی حالت خوارزواکی یا سوی تغذی ده. نو منګ دا دوه ډوله چې معمولا یو ته منګ ها د خوارزواکی وایو. دا هغه خوارزواکی ده چې وزن پدې کې بایلل کیږي. معمولا پدې کې اضافه وزن او کم وزن دواړه راځي. خو کله چې نن منګ بحث کوو یا د افغانستان په فعلی شرایطو کې منګ خوارزواکی یادو یا ها د سوی تغذی یادو منګ به ته هدف کم وزن حالت د خوارزواکۍ وي. دویم هغه ډول د خوارزواکۍ دی چې هغه کې د کوچنیانو قد ټیټ وي. دغه د قد ټیټوالی ته مزمنه خوارزواکۍ وایي چې موږ وته د ټیټ قد ماشومان خوارزواکۍ یا د قد کوتاهي حالت وایو. اوس دې ترازم چې دا دواړه حالتونه چې
ها د خوارزواکی دا چې په دې کې ماشومان او غټان خپل وزنونه زر د لاسه ورکوي ولی د لاسه ورکوي، او دوهم ډول مزمن خوارزواکی چې په دې کې قد د لاسه ورکول کیږي یا قد نه اخلي او د ټیټ قد خوندان پاتې کیږي، چې د ټیټ قد په یادولو سره باید تنها ظاهري شکل ته باید موږ فکرونه کوچ تنها قد ټیټ دی، بلکې د ټیټ قد نه زمونږ ډیر نوري پایلی هم بنظر کیږي چې هغې ته د مغز د حجراتو ورکوټی والی، د هډوکو د مغز کوچنی والی او د بدن د نورو برخو ورکوټی والی ټول چې دا جمع کړي، ظاهرا موږ د ټیټ قد په اندازه کولو سره مزمنه خوارزواکي معلوموو. نو اوس زه دې ته وایم چې خوارزواکي ناسمه تغذیه چې د خوړو د ناسم اخیستلو کابل رامنځته کیږي، چې یا وزن د لاسه ورکوي یا مناسب قد و نخلي، نو دغه خوارزواکي شوه.
بله، تاسو ډیر ښه تعریف وکړ، ډاکټر صاحب ډیر ښه موازی کړ. یعنی خوارزواکي یوازې د انسان د وزن کمښت نه دی، یعنی بعض کسان چې وزن زیات وي یعنی غذا ډیره خوري افراط کوي، هغوی هم په خوارزواکو کې شمیرل کیږي.
بالکل همداسې ده،
خو هغه به هاده نوی تاسو ویل چې هغه داسې خوارزواکي ده چې ډیر ناروغ نزوب لوي لکه څومره چې دغه بل ډول ده. ډاکټر صاحب عوامل ډیر ښکاره دي، فکر کوم فقر او د نیستۍ په افغانستان کې په نورو غریبو هیوادونو کې، له علمي پلوه د خوارزواکي نور عوامل څه کېدلی سي چې لمخې میندې او یا هم ماشومان کافي خواړه نشي ترلاسه کولی؟
خوارزواکي په اړه باندې یو کانسپچوال فریم ورک یا یو داسې چوکاټ جوړ شوی دی چې ټولو علمي کتابونو کې په هغې باندې موږ بحث کوو. هغه په درې لویو ډولونو ویشل کیږي. د خوارزواکي لومړی لامل یا لومړی درجه لاملونه هغه دي چې کوچنیانو ته مناسب خواړه ونه رسیږي. یو دویم چې کوچنیان په بیلابیلو ناروغي اخته وي، ولو که خواړه وته ورسیږي خو دا ناروغي ماشوم نه پریږدي چې وزن یا قد واخلي. نو په لومړۍ درجه کې چې موږ وته آنی یا فوري یا عاجل لاملونه وایو، هغه کې د کافي خوړو نه اخیستل او ناروغي شاملېږي. چې ډېرې په حاده خوارزواکۍ چې خلک اخته کیږي د همدې دوه لاملونو نه ډېر اخته کیږي. دریمه کټګوري یا دریمه د لاملونو چې
ډاکټر صاحب وبخښي ستاسو له غږ سره یو ډول شمال راځي، نه پیږم تاسو که به هر یک داسې ځای وسې چې دغه ټلیفون شاته ډیر بیکګراوند کې لکه شمال چې وي دغه سې یو ډول غږ موږ ورونه پیږم.
سمه ده، زه به شمال راغم. یو نو په دې شکل زه اوس ویلې شم چې موږ د خوارزواکۍ دویم ډول هغه ډولونه دي چې پاره کې او چاپیریال سم نیوی، لکه موږ وته محیطي ستونزې وو، ناپاکي وبو، ناپاک محیط او یا نورې ستونزې په محیط کې پرتې وي چې هغه بل اخر د ناروغي لامل کیږي. په دې دویم ډول کې بل شکل چې دی د روغتیاي خدماتونو پورا نشتون دی. که چیرته یو ناروغ په نسناستی اخته شي، اما هلته روغتیا پال نه وي، هلته روغتیایي مرکز نه وي چې هغې ته هغه پړۍ یا هغه نیمکول یا وارث ورکړي چې زر د دې دغه د اوبو کموالی په ځای کې، نو دا هم په خوارزواکۍ اخته کیږي. او د دویم ډول بل حالت یې د کورنۍ په کچا د خوړو لپاره څلور ستونزې چې یا روپۍ نه لري چې پوره خواړه پرې واخلي، دویم لاره بنده ده یا مارکیټ نشته چې روپۍ شته خو هغه خواړه چې کورنۍ ته اړین دي ضروري دي واخلي، یا مارکیټ هم شته روپۍ هم شته خو بیلابیل ستونزې دي لکه جنگ او باران او سیلاب، نشي کولی د کور نه لاړ شي، لاسرسی ورته هغې نشته. او څلورمې دا ده چې کورنۍ هم روپۍ لري او هم خواړه شته او هم لاسرسی شته، اما دوی سره دغه پوهه نشته چې څنګه مصرف کړي څه وخوري. لکه په افغانستان کې چې خلک سار چې بهترین وخت دی شین چیسکی د ماشومان په شمول او شپه چې دومره ضرورت نه لرو ته خوب کو بهترین خواړه خورو، دا هغه فکری ناسم استعمال دی. دریم ډول لامل د خوارزاکۍ هغه ته موږ اساسي لامل ویو، لکه د خلکو د تعلیم او تربیې کمواله، خلکو کې د سمو غذایی موادو استعمال په اړه ایدیالوژیک او فکری کمواله، چې خل نه پوهیږي چې څه مارکیټ کې راوړل شي، خل نه پوهیږي چې په تقریر کې کومې خبرې وکړه، د جمعې په ورځ مولوی صاحب کومې ویناوي خلکو ته وکړي چې خو ماشوم ټولنې ته وړاندې کړي، او دغه حدیث شریف چې المؤمن القوي خیر واحب الى الله من المؤمن الضعيف، الله پاک ته یو قوي مؤمن ډېر ګران دی. قوي مؤمن هغه دی چې ښه تغذیه شوی دی، کم ناروغیږي یا نه ناروغیږي، بدن یې قوي دی. همدارنګه که چېرې ته هلته ساختارونه نه موجود، لکه اقتصادي عوایدو لپاره کم لارې چارې نشته، سړکونه نشته، مارکیټونه نشته، منډۍ نشته، زراعتي سیستم نشته، نو دې ته موږ اساسي لاملونه وایو. که دا درې واړه کټګوریانو کې هر لامل واقع شو، کوچنیان او غټان په خوارځواکۍ اخته کیږي.
بله، اوس د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د څانګې مشر ډاکټر وزیر حامد هم سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، سلیم شي له تاسو بلک زره د ارقامو په اړه واورو. عامې روغتیا وزارت څومره پیښې لري د سوی تغذی یا د خوارځواکۍ پیخې په افغانستان کې څنګه کالسم را دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین صاحب، تاسو ازادي راډیو ټول کارکونکو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. سوی تغذی ارقام خو موږ د تیر په دوام تقریبا په لږ تفاوت سره ارقام لرو ان شاء الله، او هغه خدمات چې موږ ورته عرضه کوو دغه اړوند موږ دا ویلی شو چې ان شاء الله دغه ارقام چې کوم اوس موجود دي دا د تیر نه ډیر زیات نه دي، یعنی مطلب حالات په کتو سره باید هم دومره زیات سی وای، دومره ډیر زیات تفاوت نه ده کړی. خو بیا موږ دا ویلی شو چې یو اشاریه او تقریبا یو لس لکه څه کم یو لس لکه ماشومان سوی تغذیه شدید لرو، او 2.2 میلیونه متوسط خوارځواکه ماشومان لرو، او تقریبا سکم یو میلیون میندې سوی تغذیه لرو. دا ارقام دي
په حال، یعنی مجموع کې که دغه هاد او دغه متوسطه پیکې سره یو ځای کو، میندې هم تقریبا 4 میلیونه یا 4 میلیونه شاوخوا کیږي. ډاکټر صاحب، څه ډول خدمات وړاندې کیږي په افغانستان کې په کابل ولایتونو کې دغه ډول ناروغانو ته، میندو او ماشومانو ته د دولت لخوا؟
مننه لودین صاحب، موږ خو درې ډوله خدمات لرو. یو داخلي بستر خدمات دي، بل خارجي بستر خدمات دي، او خارجي بستر کې دوه ډوله دي. یو دي متوسط خوارځواکۍ ماشومان لپاره دي، بل شدید خوارځواکۍ ماشومان لپاره. او دا خدمات د تیر سیر باندې معمولا جریان لري، کوم توقف نه لري. هغه خوشبختانه موږ د دې تداوی مراکز د اسلامي مراد تاسیس نه وروسته داسې اټکل کې د سې سې غزي واقعیت به لوړ لري. خو الحمدلله په غندازو لوړ لړل نه، نو یو څه سایټونه زیات کړی.
ډاکټر صاحب، داسې شکایتونه په خوا چې نړیوالو روغتیايي ادارو یا نورو موسسو له صحت خبرونو سره یا له صحت برنامو سره خپل مرستې ځنډولې دي، تاسو چې په دې برخه کې کار کوي او پر لپسې WHO او نور نړیوالې ادارې یونیسف اندېښنې هم کوي، د نړیوالو لمرستو نه څومره راضی یې په دغه برخه کې، درملنې په برخه کې، د نورو خدماتو په برخه کې چې تمرکز پر ماشومان او په میندو دی، مرستې څومره در جلبېږي ساتمې وزارت؟
خوشبختانه لوزم چې محترم په اوس وختو کې د ترازی پروګرامونو کې کولای راغلی دی، الحمدلله خراب شوی نه دی. یعنی موږ وکولای شو چې په تیرو څو میاشتو کې تقریبا زر شاوخوا او پی خارجي بستر سایټونه ایجاد کړو، همدارنګه د متوسط خوارځواکۍ ماشومانو خارجي بستر سایټونه په همدغه اندازه زیات کړو، او تقریبا د ډول بستر مراکز ته تداوی زیات کړو. هغه تعهدات چې پخوا موجود وو اوس ان شاء الله په دې کې مشکل نه راغلی، یوازې ځینې برخه لږ څه زیانمن شول، بانګ جهاني ته ویلو نو وی د خپل تعهدات او شاته سم خو الحمدلله اوس تاسو خپل بجریان کې چې نړیوال بانک اعلان کړی چې موږ یو انسل د ملیون ډالر افغانستان ته چات سره کومک کوو، نو تغذیه هم په دې سیات کې شامل ده، لیکن خو تغذیه خپل شریکان لري، ملکه یونیسف دی په دې کې تغذیه مسولیت لري، او دبليو ایچ او ده ورسره په هغه بستر مراکز دي تمویلې دې همکاري جات سره کوم څه نه د دې اړوند باندې دا خبر دی نو
سلامات اوسې ډېر مننه ډاکټر صاحب راځي چې اوریدونکو ته ورسو ممکن دوی پښتنه ولري او اوریدونکو اړیکې نیولې د مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب
علیکم سلام مهرباني وکړي زرملوال صاحب سړي مشي
سلامونه اونی کې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب حمید او ډاکټر صاحب لودین ته اوریدم بوته وړاندې کوم تاسو سره محترم لودین صاحب د ما دا د دوه ډاکټرانو نه یو پښتنه ده خو دې چې ما ته څه جواب راکړي نو دا شوې ته غزي باندې هر هغه څوک چې مخکنه شخصه کیږي یا په خورځوکی باندې دې کې زیاتره د شي مشمان چې هغه منډي زرزر مسره اوري دې کې زیاته وقفه نه وي یو خبره ده دا او بل دا اکثره منډي شي چې دوه د خپل شي دې شي دا کمی نو به په یو وخت کې د انوري شي دې مثلا دا و چې په ډېری شي دې انوري د ساروي باز شي دې دا ورکول کېږي نو زه وایم د ډاکټر صاحب نن د ما پښتنه ده دا د شوې تغذیه په راول کې څومره یعنی
روغلري و ډېر مننه سلامات اوسه کور ودان زرمل ولسی ډېر ښه پښتنه و مننه بل اوریدونکو ته به ورشو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم لوجین ساته ته د ډاکټر السلام علیکم هیڅ خور خوشاله کړو جوړ بایست
مهرباني وکړي یا څنګه زاسې سړي مشي
ډیر مننه خوشاله وسه ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې دا خورځاکي کچ مثلا چې د ورش نو اکثره کچ چې ډیر ورواله په کندهار کې دي او کندهار کې واقعا نمسته لکه څنګه چې مثلا تاسو په یوه ډاکټر صاحب خبر دي مرز بس پین بولا کول سوالي کې بیا مطلق د خلک سره ځوینه چې مثلا خورځاکي سره مخ کې وز دا خاطر د ډاکټر د ډاکټر نه خواته ستاسو ماشوم ته پیدا غو چې ډوډۍ نه ده دغه د خلک شي خوش ضروري یو خلک چې مثلا و چې سی بیا مې د کوي پیدا جوړ کوي او دا سه رقم و چې بسکوټ سره وساوته دي ان دې بسکوټ پیدا کوي پیدا مثلا خوځکی مخنی وایسي اګه ډاکټر ساته داخله ماشومان په کلمو ماشومان مې داخ په توان کم په تاثیر خبرې کوي دا پښتون لاند ډاکټر ساته
مننه سلامات اوسې کور ودان بل اوریدونکو لرو مې ربانی وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم سب تاسو ته خپلواکم د هرات مې اړیکه نیولې او ګران ډاکټر صاحبان ته ما د یو سوال یو بعضی ډیر مهمه خبره ده چې اکثر ماشومان ما د نظر په دمور په ګډي کې شاید فرض واقع ویني پدا چې د الته باید نو خړه باید مور و خپل لودین سم سره هم نه وځم سره کې دا غایونه لري کوم باندې چې پرسنل پیدا شي خلک هم تدینه پیږي کوم خاړو یو ځای خوړو چې کوم خاړوونه خوړو مثلا ورته یو کچالو د واړه ماندن سره ارشاد غن ولري دا سويش پیرات برات ده بیا که اخی نو خطه مثلا غوښ دا پروتین لري دا ځای په نو بس دا نه دا ډاکټر صاحب خبره چې دا شان او سم سره نه سي او بس خلک لري لږه سم سره نه پوي چې دا ماشوم په راتون کې به څومره د بلابل مرز سره مخامخ شي دوی ته نه ګوري او هغه نه مصرفې پر ځای چې باید مصرفې کینې مصرفې دا خو عجایب کار ده چې یو کارو چې ده خو یو وزارت کله معرف وزارت باندې تلوتون ولري په دې باره کې بلابل معلومات ورکړي خبرونه ولري چې خلک عجایب پیدا کړي او خلک وستي او نړیوال باید په دې ځای کې باید مرسته وکړي بلکه علما دکاندار لپاره دا پرېښې ځلې ولایتونه د روزګان او حکومت باید د دې ځای کومه کوم کیږي او مشکلات لري
مننه خپل واکسپ سلامات او سه نظر او د عام پوهاوی په اړه باتمن ورسته ډاکټر صاحب حامد نواورو چې د عام پوهاوی پروګرامونه څومره دي بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته ز نبیولا زبلند زبلې ترغنده بل سالي شګان کلیسیدون کې د وخت له ایرانه
مهرباني زبلې صاحب
بله ډاکټر صاحب محترم مې پښتنه ده د ډاکټر صاحب محترم یو تعداد خوندې مندې سیمشمن راوړي هغه ماشومی په لومړی کې ډیر زیات کمزورې ډنګر او مرضیه هغه ماشوم چې کله ډاکټر توړي هلته ورتوي وای دا سوې تغذی یا په خورځوکی مرضی اخته ده نو تاسو باید ورته د ماشومان مواد ورکړي هغه مواد باید ډیر وخوري کوم سی د مور د شیدو ځای ورته نسی آیا هغه مواد چې هغه ماشوم خوخوري مرز لیدنی دي هغه ډیر پاورن چاغیږي وزن پیدا کوي نو هغه مواد یعنی د مور د ترشیدو بهتره دی ورته په آینده کې هغه ماشوم هم داسې قوي راځي کغه پاورن د څو محدود وخت لپاره ناغي مننه
سلامت اوسې کور ودان یو بل اوریدونکو راخلو بیا به بیرته ډاکټر صاحبانه تراشو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم لودین صاحب جوړه په خیر تا ته سلام تامل ګرو ډا صاحبانه زړه ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
علیکم السلام مهرباني
اجي ملنګ ځبنه مل جلال آباد نه میاړي کني وړه
ها اجي صاحب سړی مشي تاسو څوی د خبرونه پر موضوع
خبرونه په موضوع باندې خو ډیر خبرونه متاکل د ایمال د ډاکټر صاحبانو نه دا یو پښتنه د بیا وختمن نشم دا کوم مسومان چې د لمیندونه پیدا کیږي اوله کې ډیر سیاتمن یا ورسته چې دا کمزوري کیږي دغه وجه شي دا چې اوله کې سیاتمن دی او اخره کې کمزوري شي
ښه سلامات اوسې کور مو ودان ډیر ډیر مننه چې زنګونه مو وهل اوریدونکو راځي یو شیبه زنګ ما وهي د ډاکټر صاحبانو مشورې واوري د دوی سپارښتنې په پام کې ونیسي ډاکټر صاحب حامد راځي اول به تاسو ته راشو خپلواک سي پښتنه درلودل چې د عامه پوهاوی په برخه کې اړتیا ده د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره په کابل ولایتونو کې پراخ دي
لودین صاحب محترم یو څو ډول پروګرامونه موږ لرو یو ټلویزیوني پروګرامونه اوس په اندازې نه دي مخکې اوس زیات وو بل کې لیکونه په ساته باندې موږ سی تعلیمات درو هغه څوک چې کلینیکونو د مراجعه کې مهم دي او مردانه وخت په منظم ډول باندې کلینیکونو کې سی تعلیمات کې او اما په هغې لپاره دي کار کوي بل تبلیغاتي مواد ویشو مراجعینو ته ورکو کلینیکونو کې نسبو همدارنګ په مختلفو ځایونو کې نسبي او نسبوي نو د دې لارې مدا کار خو اما په هاوی روان ده اما په هاوی کې ډېر زیات مشکلات اوس موجود دي په یو څو کار په دې روان دي چې پلان نشته ان شاء الله چې د خپل همکارانو سره د دې کار وکړي په دې باندې چې اوس زیات کار وکړي ځکه چې موږ څه وینو خپل او سم لیدري دي سویت غزی په جامع کې په اندازه باندې مهمه نه ده جدي نه نیول کی څوره چې باید ونیول شي نو دا ټول دې باید د دې یو دلیل دی چې باید اما په هغه نورم زیات شي په راکې دې زیات ستونزې اوس موجود دي یعنی اما په هغه کې مشکلات سره خصوصا رادیو غانې او تلویزیون برخه کې دې زیات څنګه ستاره تا ټول د خواله رسنوي کې د سنټر سره وکي چې خلک یو پی او یو پی وړاندې راو په وای کله یو ځل کې کوم د سیمنګ هدف ګرځول یو په لاله پروګرام په دجی کېسته ولیکن د تیر په سیر باندې موږ غواړو چې نو دا پروګرامونه په دغه ځای کې راځي چې موږ نو وخت راډیو تلویزیون لري او نور چینلونو لري تقویق او دا ډیر مهم او ضروری د خپلواک سب کوم خبره چې وکړه دا ډیر مهم افغانستان کې اکثریت پریکټیسونه غلط روان دي مثلا د سی وی د سی ورزی او کچالو یو ځای خوري او خولو بیا یو ځای خوري دا یو سویت راځي کېدو یو سبب دا هم د سوک یو ساخلي هغه تغذی نیوټریشن دی وصولو اساس نوی په کورنۍ کې مصرف کوي غذا د وصول مطابق نه تیاری کوم وصول مطابق سی باید تیار شي بل اخر سی ته راځي کېدو خو ته خبره بیا
بله ډاکټر صاحب په دې وروسته خبرې کوي چې څنګه مثلا افغانان د خپل د سرخانونو تنظیم کې متاسفانه د سرخانونو خونن سبا ډیر کمرنګ شوی هم دی نيستي دی بي وزلي دی خو کولای سو سویت غزي مخه په ډیرو اقتصادي یا په ډیرو کمبای خړو باندې همونی سورس په دې خبرې وکړو دغه د حاجی ملنګ زابلی پښتنه هم تاسو جواب کوي بیا به ډاکټر صاحب لودین ته ورشو د ویل چې ماشومان چې اول پیدا کیږي صحت منوي وزن هم پوراوي اما ورسته ورسته بیا کمزوري کیږي او سویت غزي خواته زی اکثر ماشومان د دې لامل څه کېدلې سي اماغه د کورنۍ تغذیه د چ سمنه ورسیږي او کنه بعضی محیط زیستی لاملونه هم شته
نو ډېر ځله لاملونه لري خو اساسي لامل دا چې مور خپل ماشوم ته په اندازې توجه باید ورته وسی توجه نه کیږي ورته مثلا نو تغذیه دی لا خوایي سي تغذیه په اساس باندې سي مور باید ماشوم ته شپه ورځ کې 12 زله شو دی ورکی سلور ور د شپې او تقریبا توري هدي خبره د ات زله دی ورځي او تر اوسه ما شوم سینانې بریښې مور باید مور دې هڅهونه شي دې کوششونه کوي ما شوم د خپل سینې جوړه کی نو متاسفانه دومره وخت ما شوم ته نور کول کی ما شوم اوله دنیا ته راسي او ورسته ورسته متاثر کیږي او بل او بل غذاس په بازار کې موجوده ده خصوصا پودري شو دې دې مایندې دې تمایل لري چې باید ورته وایخ دې او بسکټ دا څنډر نه دي بلکې بلعکس ماشوم اشتیا خراب یو بل اخر ماشوم څنګه خوري او سید غزي خواته دي ترازی کی موږ دا وایو چې یا داشته چې کچېری ماشوم ته سرکړی شیان ورکول کی حسین بسکټ او پاپړ او داشینه نو دا بیا بل اخر سید غزي لپاره سبب ده نو دا یو بل سبب سو بل چې شک او چې شک ډیر زیات په کورونو کې استعمالي د یو تر ټولو اساسي سبب د یو ماشوم سید غزي سی او ستنه خراب سی اشتیا خراب سی او تقریبا په اکثریت موارد کې ماشوم چوشک پورې تړلې وي نه مطلب بغیر لغنه هیڅ گزارنه کې یا تاسو ماشوم باندې خلکو کې چوشک موجود دي دا څو موارد دي به اس ګرځي چې اول ماشوم خو یې ورسته سي وخت تیریږي بل اخر سوی تغذی سي او ماشوم او بل لشفق مې سن ورسته بعد کورنۍ خپل ماشوم ته متمم غذا یا کمپلیمنټري فیډینګ شروع کی متمم غذا نه هدف دار سي بعد هغه څه چې فکر کې تیاری نسبتا دقیق تر یعنی ډیر کلک غلیز نه وي نرم وي دا د اصول مطابق چې موږ په کلینیکونو کې د خپل ترازی مقابل لارې خلکو ته وایو ورته شروع کې او بل اخر دې ته ادامه ورکړي په غذای راولي بعد وخت نه شي دا کار نه کیږي کې هم یوازې وچه ډوډۍ لمبي کې وځه ورکول کیږي دا ټول موارد دي سبق کې چې ماشوم ورسته ورسته خراب شي اوله کې صحت خوي
کور ودان مننه ډاکټر صاحب راځو ډاکټر صاحب لودین ته د اوریدونکو ځینې پوښتنه به جواب کړي ډاکټر صاحب زرملوال پوښتنه کړې و وای به وقفې ولادتونه څومره په ماشومان کې د سوی تغذیه لامل کېږي او دغه راز دغه کوم شیدې وای چې په بازارونو کې خرڅيږي اکثره خلک متکی دي پرې پودری شوو باندې مشهور دي دا شو دي څومره د سوی تغذیه یا خوارزواکي لامل کېدل شي
مننه د ډاکټر صاحب حامد نن مننه چې خې موضوع غني وړه وکړي زه یو موضوع غواړم دلته لګه روخانه کم د ژوند زر تلایی و رزی چی در جان نمره زر رزی دی دا دیر زیادی مهمی دی دا در اطلون که طول جان لپار تاکون که و رزی دی دا کمی و رزی دی دا ها غدی چی مور کل یا ماشوم پا گیده که در نمره و رزی نا با امندواره ایشی نو دا نه میشتی در امندواره چی دایتا من دو سوا اکیا و رزی ویو یا سلویخ او نی او د کم ساعت نه چې ماشوم دنیا ته راځي زیږي د دې ورځې نیولې تر دوه کلمې پورې چې سلیری شمیشت شي یا وسو شل ورځې شي وسو شل ورځې د پیدایښت نه ورسته دوه سو اتیا ورځې د مور په گیډه کې دا دواړه زر ورځې شي کچې ته یو کورنۍ یو ټولنه غواړي چې خپل راتلونکي خپل راتلونکي کوچنیان خ تغذیه شي خ مغز ولري خ با تربیه او د ټولنې لپاره نیک خلوي نو دې ته دې په ضرورت ورځو کې خاصه توجه وکړي لکه مخکې چې زرمنوار سی ویلې دا ضرورت دی د حمل لمړی ورځ نه تر دوه کلنې پوري دی کچی ته یو مور تر ضرورت اخر پورې یعنی ماشوم لا دوه کلن شوی نه دی او په بل ماشوم باندې دا امیندوار شي طبعا د دې د خواړه هم تقسیم شوه مور نو یو ماشوم تلار سپګیره کړي او بل ماشوم چې شودو ته اړتیا لري چې دوه کال مکمل د قران زمشان کې ول والداتو يرضعن اولادهن حولين كاملين دوه کال مکمل باید شودي ورکی څوک شودي نو ورکی دا د قران زمشان اغه دا رحم نام لیکي په ځان باندې نو کله چې یو مور بل ماشوم پګیډ شي اول مشکل دا پیدا کوي چې شودي کمیږي دوی مشکل دا پیدا کوي چې شودي په مطلق قطع کوي
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور مو ودان. اوریدونکو، د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپلو میلمنو د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې له مشر ډاکټر وزیر حامد او د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین صاحب څخه ډیره مننه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې موږ ته مو اړیکه ونیوله او خپل نظر مو را سره شریک کړ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلورو بجو.
ساعت